سپینه خبری.
روکو راست
سپینه خبری.
روکو راست.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم با همراهی همکارم سید سلیمان آشنا. برنامه روک راست سپینه خبر امشب گردانندگی میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان محدودیت‌های جدید حکومت طالبان بر آموزش کودکان تکان دهنده خوانده و گفته که در نتیجه این اقدام صدها هزار کودک افغان که با کمک نهادهای بین المللی آموزش میدیدند از حق آموزش محروم شدند.
زم په خپل نوبت سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته او د آشنا رادیو لیدونکو ته چې په ویپانم ګوري. منګه د سپینې خبرې یا روکو راست پرونه کې نن په همدې موضوع غږیږو چې په افغانستان کې د تعلیمي نصاب یا تعلیمي خصوصا ماشومانو ته د تعلیمي سیستم بدلون ته څومره ضرورت او اړتیا شته. لکه آصفی صاحب چې ذکر کړله، د بشري حقونو کمیسون دغه اعلامیه اصلا د یونیسف موسسې دغه اعلامیې په په جریان کې راغلی ده چې هغوی د پنجشنبې په ورځ البته ویلي چې د هغو راپورونو په اړه وی ژوره اندېښنه لري چې وایي که چیرته نړیوالو غیر دولتي موسسو ته چې د تعلیم په برخه کې کار کوي اجازه ورنه کړل شي، نو د 300,000 نجونو په شمول نږدې 500,000 ماشومان کېدای شي په یوه میاشت کې د کلیوالي ښوونځیو له لارې د با کیفیته زده کړو محروم شي. په دې اړه باندې موږ د میلمنو نظرونه اخلو، خو تر دې مخکې چې خپل میلمانه معرفي کو بحث پیل کړو، هیله ده چې د دې ساعت خبرونه واورئ.
ویان احمد الله چیوال د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 400,000 کوچنیانو د دوی د تغذیه له پروګرامه ګټه اخیستي. د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د تغذیه پروګرام له خوارځواکۍ څخه د کوچنیانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات کوچنیان او تر 300,000 زیات امیندوار او شیدې ورکوونکي خزل سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ناسم بولي، د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا ادعا کوي چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو پر ځاله بدل کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هغه راپور نه مني چې پکې د القاعده او پاکستانی طالبانو په ګډون ترهګرو ډلو سره د دوی د اړیکو دوام ښیي. د طالبانو حکومت نن په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولې د امنیت شورا راپور یو اړخیز، نامتوازن او له واقعیت لري بللی. په دې اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، د دغه ډلو فعالیت او ازادي، د نشه یي توکو په تولید او قاچاق کې د طالب مشرانو لاس لرل، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنسټه بللي. د پاکستان د بندنوي چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي پاکستان په افغانستان کې هغه څه غواړي چې نړیواله ټولنه یې تمه لري. بلاول بوټو زرداری له الجزیره تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د پاکستان دریز هم له نړیوال دریز سره سم دی. د زیاته کړي چې پاکستان له طالبانو د زده کړو په ګډون جنو او ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکول او د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره کارېدو ته نه پرېښودل غواړي. بلاول بوټو زرداری وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل او خبرو ته دوام د یو داسې خوندي او آباد افغانستان جوړولو یوازنۍ لار ده چې هم په خپله او هم له ګاونډیو سره په سوله کې وي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د پاکستان له حکومت څخه په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د شړلو څخه لاس اخیستلو غوښتنه کړي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون پرون په یو اعلامیه کې دغه کمیسون د موندنو لمخې ویلي چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې زیات شمیر میشت افغان کډوال نیولي او یو شمیر نور یې له خپل هیواد څخه ایستلي. د بشری حقوقو دغه کمیسون له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل د کډوالو لپاره ډیر زیان لرونکي ګڼلی. کمیسون ویلي چې چې د پاکستان د حکومت د دغو اقداماتو له امله د بشري حقوقو د ډیرو فعالانو، معترضو ښځو، مدافع وکیلانو، د پخوانی حکومت پخوانیو پوځیانو او کارکوونکو، د رسنیو فعالانو، هنرمندانو او سیاسي فعالانو ژوند جدي ګواښ سره مخ کړي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت او اورښتونو د 15 کسانو د مړینې، د 115 کسانو د ژوبلېدو او ګڼو کورونو د نړېدو لامل شوی. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د چارو یو چارواکي خاطر احمد پرون ویلي، بارانونو او ګلې بنو لکی مروت او کرک ولسوالۍ زپلی او د برېښنا ځینې پایې چپه کړي. تیر کال د پشکال بارانونو او سیلابونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې او څه باندې 1100 کسان یې مړه، 3 میلیونه نور کسان یې اغېزمن او 8 میلیونه یې بېزې کړي. د کاناډا لومړی وزیر جسټین ترودو پرون په یو نه اعلان شوی سفر کې یبته د سفر پر مهال لکیب سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه.
ترودو د اوکران په جنوب کې د روسي تر ولکې لاندې د کاخوفکا په نوم د اوبو د باندې جوړېدل وغندل. اوکران د دې باندې په ویجاړې کې روسیا په لاس لرلو تورانه کړې، خو مسکو دغه تور ردی. د کاناډا صدر اعظم له اوکران سره د 350 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د نوې بستې اعلان وکړ او ویل چې کاناډا به هم د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د کارونې لپاره د اوکراینی پیلوټانو د روزنې په پروګرام کې برخه واخلي. جاستن ترودو وویل کاناډا به د اوکراین پوځ ته د هوایي مدافع 280 نور میزایل او 1155 ملي متري توغندي هم ورکړي. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی ته د ایران له خوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې د پایلو په اړه خبرداري ورکړې. د ماکرون دفتر په یو اعلامیه کې ویلي، په دې ټلیفوني مکالمه کې ایمانوئل ماکرون له ایران غوښتنه وکړه چې خپل هغه ملاتړ سم د لاسه کم کړي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابر وي. دا اعلامیه له مخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه وښوده. د امریکا یو وګړی چې د موسیقي آلو غږونکی او پخوانی پراشوټباز دی، په روسیه کې د مخدره موادو د قاچاق د تنظیم په تور نیول شوی. د مسکو د خاموفینکی ولسوالۍ محکمې د امریکا د دې وګړي په وړاندې قانوني اقدام کړی او د اګست میاشتې تر شپږمې به په توقیب کې وي. دغه محکمې په ټلیګرام کې لیکلي، د امریکا پر دغه پخوانی پراشوټباز او د موسیقي غږونکی د مخدره موادو د کاروبار او د ځوانانو د ښکېلولو تور پورې شوی. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې دغه راپورونه په خپلواک ډول نه دي تایید شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
بیا هم خپل سلام وړاندې کوم. موږ د امریکا غږ د مرکزی سټوډیو نه تاسو ته قربانه زه سید سلیمان آشنا او حفیظ آصفی سیب سټوډیو کې او د سپینې خبرې یا کراس خبرونه مخکې وړو. نن لکه موږ چې ذکر کړه، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې اوس د افغانستان نه بار فعالیت لري، دوی ویلي چې طالبان د ماشومانو په زده کړو غیر منطقي او ظالمانه محدودیت لغوه کړي. د دې بحث لپاره موږ دوه محترم میلمانه رابللي دي. یو محمد آصف ننګ سیب چې دی په پخوانی حکومت کې د معرف د وزارت مسلکی موین او سرپرست پاتې شوی دی، او بل میلمه نجیب الله زدران پبرگزی سیب دی چې دی د ماشومانو د حقونو او د مسؤلیت په چارو کې متخصص، فعال او د ماشومانو د حقونو مدافع هم پاتې شوی او مختلفو ادارو کې کار کړی. موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل دي. مخکې دواړو ته به یو ستړي مشي ویم چې اول معلوم کړو چې څه تخنیکي ستونزه نه
وي.
ننګ سیب، تاسې د ټلیفون په کرښه یاستئ؟
بلو
شنا صاحب سلام علیکم. تشکر. او ببرگزی سیبم منگ سر انشاءالله وصل نی.
بله او آشنا صاحب زو سلام سلام
علیکم شما شیطان سوال منن منن
تشکر
از سلام علیکم سلام علیکم سلام
به هر دو مهمان محترم جناب آقای ننگ و آقای ببرقزه سلام احترام را تقدیم میکنم و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتند. با اجازه شما آقای آشنا، من سوال اول از آقای ببرقزه میکنم و او همی که قبل از اینکه ما بریم به مسئله محدودیت بر آموزش کودکان، لازم است در اعلامیه حقوق اطفال در مورد حقوق اطفال، آموزش و تمام حقوق لازمه از اینا اگه شما معلومات بدین جناب آقای ببرقزه.
بسیار تشکر جناب آفیف سیب، سلام به شما، سلام به شنوندگان بسیار عزیز شما و میمان برنامه. به نام خدای مهربان باید عرض کنم سیب که اما قسمه که شما فرمودین امی اعلامی جهانی حقوق بشر که در حقوق زن و مرد و پیر و جوان و طفل همه شامل است.
بله.
با وجود از امیان بسیار تاکید میکردن که باید یک سند مشخصی دیگه بر اطفال باشه، یعنی زمانی که اعلامیه وجود داشت در حدود 20 سال دیگه یا بیشتر از او تلاش کردن تا یک کنوانسیون مشخصی برای اطفال اونا به اصطلاح بسازن و تصویب شوه و کشورها مکلف باشن پور رعایت کنن، الزامی باشه. با این خاطر که آسیب پذیری اطفال، روانشناسی اطفال و و و مسائلی که مربوط به اطفال است کلان از در بعض موارد از کلان سالا جدا است. به همین خاطر اعلامیه جهانی حقوق کودک و کنوانسیون حقوق طفل که او الزامی است، افغانستان هم خوشبختانه کنوانسیون از سال 1994 که 1373 میشه این کنوانسیون تصویب کردن. این کنوانسیون امی بمو پرنسیپا و مواد که رایی است تاکید کرده که آموزش حق طفل است و مطابق ماده 28 فکر کنم از این کنوانسیون و همچنان اعلامی جهانی حقوق کودک هم که او یک سند اخلاقی است ولی تاکید داره اصل هفت از او ده اصل است، اصل هفتمش بر حق تعلیم و تربیت اطفال تاکید میکنه. اما قسم در قانون اساسی کشورم که ماده 43 است او قانون اساسی هم تاکید میکنه که تعلیمات ابتدایی تا دورای متوسط اجباری است ولی حق اطفال است که باید اینا چیز بکنن، اینا به یک حق دسترسی داشته باشند و در بعض موارد تا الزامی است که باید کودکان در هر جایی که هستند بدون تبعیض به مکتب برن.
بله تشکر آقای ببرقزه از معلومات شما.
من ننگ سبز با ستاسنه با پختن زما و مجموع که من دست معلومات ترلاسه کردی چه در طالبان و حاکمه چه کم محدودیتونه وزه کردی په بدل که البته دای پا آقا و بحرانه و مؤسساتو کردی چه در ماشومان و دزدک رو در پاره پا افغانستان که کار که و راپور در مخی البته دسی ویل شوی پا این وقت که در طالبان و حاکمه دام ویلی چه غواری در افغانستان میلی طولن و تای مسئولیتونه وسپاری. خو اساسی پختنه داده چه دا کم خونزی دی چه زیاد وقتی ولکیگی کلیوال خونزی، یعنی مطلب چه دا معرف پا چوکارت که شامل نو محلی خونزی دی بلچوک چه ولسون دا خوانه جور شوی کچنگه کلک وضاحت را که چون تاسی پورا تجربه لری دا افغانستان پا طول ولایتونو که او خصوصا دا معرف پا برخه کی بیده دا اهمیت هم توضیح که چه دا محلی خونزی چمر مهم و دا تعلیم او دا تعلیم خصوصا دا سواد دا زدکر برخه کی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آوری
میره باید.
بله بله بفرمای.
در سلسله چوه دی سی بی ای یا کمیونیتی بیس ایژوکیشن دا تقریبا منگا در دیر سکاله بکیگی چی پا افغانستان که موجوده ده، لا دیر وقت کیگی یا زمان دی سویدن کمیتی چلو پا البته دی کورنه جگرو وقتی این دی جهات وقتی دین استحاتو که جول کری و در ولایتو کی بیا کله چې د نوې افغانستان د شل کله فیصله دغه دوره و په دې دوره کې بیا یونیسف دغه ابتکار واخیستو چې یو کلستر تر چتر لاندې، یعنی یونیسف رهبری کوي یو کلستر هغه کې موسسات ډېر دي سیف د چلډرن موږ سره ده مثلا د پاملرنه کیر انټرنیشنل د دینې دولس دیارلس موسسې دي دا په دیرس ولایتو کې کار کوي او تقریبا ولس زر اته سوه تا کله کله ډیریږي دا ولې زراعت سو، یعنی یو وخت کې آتا شل زره سنفونه وو او تعداد شاګردانو کله کله اتله کا تر رسیدلای تر اتله کم زیات شوی ده. په اخره کې په 2022 کې دا مجموعی دی شاگرد چې هغه 15 لکه دراګ زر شاوخوا کې شاگرد درلود چې په دې کې هم 80% تقریبا به جلکی دی. او دا سمفونه چې دی ول زر 900 شاوخوا کې پاتې شوی دی. په دې کال کې باید یو زر سمفنورم جوړ شي وای په 2023 کې. خو البته ما درته ویل ډیر سلاته کې دا پوشش لري. بیا معلمانو تعداد هم ورسره صدې کې تقریبا 8000 تر 10000 معلم دې کې بوخته. خداولې دی هدف دې دا و چې مونږه د مکتب د جوړېدو لپاره یو معیار لرو. هغه معیار چې پرانسي مثلا کم له کمه باید 15 صنفه ایجاد شي او دغه په 15 صنفو لپاره هغه جواب دی معلم هم وي څومره چې پکار ده. دا یو شرط ده. نو دا بیا په ډېرو سیمو کې پرکېږي نه. مثلا مونږه داسې سیمې دي چې په هغه کې شاګرد یا ډېر ته یا څلوېښت ته هغه باندې 2 صنفونه نه جوړېږي. نو بیا دا مکتب شي نه جوړېږي. بیا دې ته موږ هغه محلي صنفونه جوړوو. دا پروګرام د معرف ده. مالکیت یې معرف لري. صرف تمویل یونیسف او نور نړیوال موسسات موږ سره کوي.
یعنی مطلب هم دا ده چې دا ډیزاین د دې پروجیکټ یا پروژې په افغانستان کې دننه شوی ده. د افغانستان د خوانه شوی و
مکمل معرف ډیزاین کړی د معرف د نیازمندیو او د معرف د فرمایش او غوښتنو مطابق ده. دا ولی دا چې زه دا هدف هم بلند تشریح کوم. مونږ مثلا هغه په افغانستان کې 22 میلیونه بې سواد یا له تعلیم نه محروم وګړي لرو. په دې کې 12 میلیونه مشران دي چې له 15 تر 55 عمره چې لري، له 15 کلنې تر 55. دا مونږ تر پوشش لاندې راولو. البته مونږ بیا د 55 نه پورته یو شپږ میلیونه لرو. هغه هدفي ایریا نه ده مونږ، یعنی هغه خلک د کاغذ لپاره د پروګرامونو مصرف نه کوو. او بل دا چې څلور شره درې یعنی څلرنی میلیونه د مکتب د عمر ماشومان له چاغم د ذکر محروم دي. او په دې کې خایو کټګوري بیا خاصه دي جلکیو ده. یعنی دا جلکی مثلا عمرونه زیات دي یا کلتوري لحاظ یا د کلتوري معنی یا اقتصادي معنی یا امنیتی معنی یا هر معنی چې وا کورنۍ معنی دوی مکتب ته نه راتللی. نو دی سی بی یا کمیونیټی بیس ایجوکیشن یا سیمه ایز مکتبونو یا صنفونو هدف یو دا و چې موږ یو شعار درلود څوک چې مکتب ته نه راتللی نو موږ به مکتب کور ته ورولو. د همدې شعار تر چتر لاندې دا پروګرام په مخ تللی ده. یو برخه بل په دې کې هدفي برخه دا ده چې دیتا اکسلریټ ایجوکیشن هم و. دا موږ تفریحي زده کړې چټکې زده کړې دې کې به یو کس عمرې ډېر ده نه کلن ده او پاول سم کې چې مونږ یې نه سبا چې په کلان وی. نو دا درې کال تفاوت مونږ په یو کال کې آتا ورته ترکو ما ډېر په ستاندارد باندې دای جوګه کوو ورته هغه پورته تلیفون ته معیارونه ته برابرو. یو سلام هدف دې دا و چې دغه دې بې سوادۍ ته محو کولو کې فیصله ده د دې پروګرام نه هم مونږ کار واخلو. دا یو عمده هدفونه دي. البته په دې سی بي کې کومک واقع شوی ده ډېر د معرف سره او دوی راځي د آمادګي ده. دا فیصله یو آمادګي دوره ده چې هغه مونږ جوګه کو شي اصلي مکتب ته به یې آماده شي یا په شپږم کې یا په پنځم کې یا په څلورم کې او دې ته ورته. نو ډېر ښه چلیدلې دي، ډېر کامیاب چلیدلې دي. اما
سوال هم اینجاست، در حالی که شما این را فرمودن که بسیار به درستی به پیش می رفت و بسیار مؤثر هم بود، و این برنامه ها چرا با محدودیت های در حال حاضر ما روبرو شده، در حالی که برای دختران بالاتر از سنف ششم اجازه تدریس داده نمیشه و حدود 300 هزار دختر دانش آموز از طریق همین برنامه های آموزشی فرا می گرفتن، در حال حاضر آیا ضرورتی موجود بود برای تغییر سیستم جناب آقای ننگ؟
یک بار با سیستم نظام ارتباط داره که ما به نمایندگی شان هیچ تبصره ندارم.
بله.
که چرا بند میکنه، محدود میکنه، آیا واقعیت است که محدود میکنه یا نمیکنه، یا به اصطلاح تا که یک روایت رسمی و مکتوب اعلان نشه ما به نظر ما سرش قضاوت بسیار مشکل است، هنوز تو نیستک. این فقط یک روایت است که از به اصطلاح ازم و خالفون به اصطلاح ازم و ارتباط تلفنی که وزیر معرف گویا با رؤسای معرف داشته کال کنفرانس گویا از یک نقل شده روایت شده که اینمی باید چند ولایت بسته شوه. یک دفعه پیش سه ماه پیش هم در قندار و در هلمند اقدام شد، ولی در عمل تو زیاد چی نبوده. خب دمی دو سالی سلسله یک مقدار کمرنگ شده، یعنی بدون از این که اعلان شوه این تسلسل بسیار ضعیف شده.
آیا دلیل از این که شما میگین ضعیف شده عدم موجودیت و ادامه کمک هاست، قطع کمک هاست، و یا این که تصامیم حکومت طالبان؟
یک انقطاع آمد بعد از اینکه طالبان به قدرت رسید، انقطاع تمویلی در سایر بخش ها صورت گرفت. شما باید تنمیه بانک جهانی به اسلام و تمویل خود متوقف کرد. در اوجه 450 میلیون دلار به معرف اختصاص داده شده بود که او متوقف شد. مثلا مؤسسات دیگه بزرگ تمویل کننده ما متوقف شد، کم مؤسسات باقی ماند. البته مؤسسات سویدن یک مقدار که مکاتب داشت او یک مقدار موجود بود. یونسف و یونسکو که در بخش معرف کت ما کار میکنه، یو ای سی ای دی کت ما کار میکنه، سیدا، جایکا، تیکا و دانیدا و تو چندین مؤسسات ما داریم. از یو ای سی ای دی ما یک فند داشتیم به نام جی پی ای،
بله.
او به اصطلاح متوقف شد. اما تو دنمارک، نروی هم یک کمک کت ما داشت، هندوستان کت ما داشت، ایران و پاکستان کت ما داشت، قزاقستان هم سالانه به ما 1000 روسیه میداد. یعنی بسیار پروگراما زیاد متوقف شد. خب این نتیجه از این توقف بسیار خطرناک است. یعنی مثل که امروز پانتون بسته است، ما مثلا در یکی از پانتون ها در بخش کمپلکسیتی بی از کار میکنم، این باز شما دو سه سال سه سمستر قیمت میتین. این خود تکامل است، تسلسل است. اگه این قطع شده دوباره این همی زنجیره را شما توصل میکنین بسیار مشکل است. ما در وقت معارف که معرف یک بدنامی را هم داشت، البته از گپ میخیزه، میگفت که مکتب خیالی، معلم خیالی، شاگرد خیالی، اینه که یا کلش چیزای افواهات بسیار بی‌معنا بوده. در اوجه یک تسلسل وقتی که مکتب بدلیل نامی بسته شوه، مکتب خود ما شا میتیم مصرف معلمتی، او معلم برحال است ولی مکتب نیستک، شاگرد هم موجود است. ایره باز اگر سلسله قطع شوه دوباره ایره ما احیا نمیتنیم که دوباره بسته به اعلان بتیم، معلم بگیریم، استخدام کنیم، ششف ما میگیره. این تسلسل باید جریان داشته باشه. از او خاطر است این مسائل پرغوغا میشه. حالا می باید انقطاع نبیایه. انقطاع از این دوباره که وقتی وصل میکنین صنف مثلا 6 باب درسی را خوانده و 12 باب است پلش یا 18 باب است. اونم هم مضمونه میگم، هر مضمونه. او دیگه اش که مانده، یه دیگه که شاگرد ولی یک 3 ماه نباشه، 4 ماه نباشه، 5 ماه نباشه، و از پیشش میره. و این صنوف سی بی انقطاع از یکی است مثل 2 سال 3 سال وارست. به اینکه ما در این پروگرام تسریعی هم داریم، یعنی تسریعی به این مانا که 2 سنف در یک سال برش میتیم برای بزرگ سالا، یا 3 سنف تا برش در یک سال میتیم. و درسایشان زیاد است، وقتی که انقطاع بسیار تاوان میکنه. دیگه از مؤسسات هم در این کندی و نوسانات داشته. بهرحال ما به طرف امو اصل مشکل که بوده او را بیان میکنم.
بله.
اما این که دلایل از چی بوده، دلایل بسیار واضح است. تغییر نظام یک دلیل است، مثلا مقاطعه جهانی، انزوای جهانی، تحریم ها، این دلیل دیگه است. کم مهری سیستم موجود با تعلیم و بخصوص با تعلیم عصری و تعلیم دخترها، این دلایل دیگه ایش است و شاید دلایل دیگه هم داشته باشه.
به نه تشکر آقای ننگ.
د ستاسو د خبرو په دوام یو تفسیره وکړو چې د طالبانو حاکمیت یو لارخورد لیږلی دی همدغه محلي ښوونځیو دپاره، چې اکثریت تر 215 مؤسسو پورې پکې کار کوو. او ستاسو خبره هم چې یونیسف د دغې مشري په غاړه لرله، او د دې نوي لارخورد نه وي وروسته دا خبر داسې ورکړل شوی دی چې مثلا د طالبانو د معرف وزارت په یو ټویټ کې اصلا دا خبره کړې وه، یعنی د ټویټر په پاڼه باندې ویلو چې دا د طالبانو د مشر ملا عبت الله خونزاده چې په قندار کې د پوهنې د ولایتي چارواکو سره خبرې کړې وي، دغه لارخود یې پکې جوړ کړی دی چې دا به پس د دینه ملی ټولنو ته سپاري مسولیت. نو زیات جزئیات نه دی راغلی په دې راپور کې. مو سپوري د بشري حقوقو کمیسیون هم دا خبره کوي چې په لټه کې دي چې نور تفصیل واخلي چې حاکمیت څه ډول بدیل وړاندې کوي چې دا ستاسو په خبره چې انقطارانه شي او دا تعلیم تسلسل پیدا کړي. ببرګزیس پښتنه مې تاسو نه کوله چې دا موجوده حاکمیت کار تصمیم نیسي، پوهیږي چې ډیر شدید انتقادونه لاندې دي د نړیوالو سازمانونو او د ډیرو معتبرو حکومتونو د خوانه چې د بشر حقوقو ته د نړیوال میثاقونو په چوکاټ کې احترام نه کوي. اما بیا کتل کیږي چې دغه حاکمیت ډیر عالی رتبه مشان لکه د معرف وزیر دغه ملا ندا محمد ندا هم دغه اوس په همدې ورځو کې تاترستان ته دعوت شوی او د معرف د وزیرانو په مجلس کې حتی خبرې وکړلې. دا څنګه یو اعلامیه ده د بشري حقوقو چې مثلا کله کله یو تاکید لري به بل اړخ کې د مغه خلکو سره تعامل کوي چې هغه پمدغه سرغړه د بشري حقوقو په سرغړه ونوي تورنی. اسې غوښتلم ستاسو نظر په دې واخلو. مهرباني.
دا جناب اسنا صاحب، دا څه ده چې خپل د ماشومان د حقوقو قانونشن چې ټول هیوادونه تقریبا 200 په لاسو په شاوخوا کې یو یا دوه هیوادونه پرته له ټول دې ته ژمن پاتې شوي دي او دغه کنوانسیون یې امضا کړی دی. دې ته نه یوازې دغه کنوانسیون بلکې هغه ستانداردونه د بشري حقونو هواد کنوانسیونونه دي د دې ته ژمن پاتې شوي دي. نو هغه هیوادونه چې فیصله دغه کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شوي دي د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې یا دا ومني یا دا په رسمي بڼه رد کړي چې زه دغه دې ته ژمن نه یم. که څه هم د افغانستان حکومت ما مخکې معرض وکړ چې دغه په رسمیت پیژندلی دي او دغه منظم دی د ماشومان د حقونو د کنوانسیون د مشخص کمیټې ته دورایي راپورونه هم دوه کلن نه او هم پنځه کلن راپورونه ورکړي دي. ولې اوس هم چې لیدل کېږي، یعنی هغه هیوادونه چې چارواکي دعوتوي هغه دا هیوادونه دي چې د ماشومانو د سندونو ته یا بشري سندونو ته ژمن هیوادونه دي. ولې متاسفانه د افغانستان حکومت چې نه په ډاګه مثلا رد کړی دي چې دا څه، یعنی د کمیټې ته مکتوب لیکلی وي یا احوال ورکړی وي چې زه دې تجمن نه يم او متاسفانه پلی کویم نه. کنام کرایشو نه یوازې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون بلکې د قاهره د مصر د ماشومانو نړیواله اعلامیه چې ورته ماده لري کم تفاوت پکې دی چې د ماشومانو د فلاح او بهبود لپاره ټول هغه شان چې د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې هغه هم هغه کې راغلي دي. ولې دوی هم باید کولای شول چې دغه اسلامي کمیټې ته د ماشومانو دغه محترمه کمیټې ته د ماشومانو د وضعیت یو راپور لیکلی وي. دا څه ده چې لکه د ماشومان نه باید داسې سیاسي بهره برداري شي، دای داسې فیصله ګروګان نیولې دي باید ونه شي. د ماشومانو د حقونو غاسی پزوی ډیره زیاته ده او دوی سفرونه هم کوي. ولی متاسفانه دې تشمن نه دي. باید نړیواله ټولنه هغه هیوادونه چې دې کنوانسیون ته ژمن دي او دوی گزارشونه ورکوي او راپورونه ورکوي، بیا د غیر راپورو پر بنسټ د ماشومانو هغه نیمګړتیاوې چې دي د غیر دولتونو سره کومکونه کوي. دا په عین زمان کې د امارات اسلامي په ګټه هم ده چې دوی د ماشومانو د حقونو د اوس د آسی پذیري چې د کوم آسی پذیره ګروپونه دي، د ستونزې د دې مشکلات دا څه دي، یعنی د هغه په سر کې د ښوونې او روزنې د تعلیم حق دی د ماشومانو لپاره. زه فکر کوم چې په دې خاطر چې دغه حق دي نفسونه ممکن دوی دغه راپور ورنکي. ولی مکلفیت دوی دا دی چې کله چې دوی ژمن دي سفرونه کوي باید دغه
دوی خو د تیرو دوه کالو راهیسې نه یوه ژمنه بله کوي چې هغه د نجونو په مخ باندې د متوسطو او لیسو بندیزو، او دوی پرله پسې دا ژمنه کوي چې مثلا وایي د بودیجې او اسلامي ښوونو سره سم وایي د نصاب په شمول به موږ لازمو شرایطو کې دا ښوونځي بیرته پرانیزو چې دا د دوه کاله وشو، یعنی دوه کاله تعلیمي چې څوک ځایي کې ډېر تفاوت او توپیر لري. بالکل
بله جناب آقای ننگ، یکی دلیلی که شاید بعضی از شنونده های ما هم سوال کردن، آیا نصاب درسی ای صنفای محلی با در مغایرت با آنچه طالبان معتقد هستن قرار داشت یا با مسائل اسلامی در مغایرت قرار داشته؟ این نصاب تعلیمی اوزنو از طرف وزارت معارف تعیین می شد همواره؟ جناب آقای ننگ
نخیر، ما یک سه به اصطلاح روایت دارم که ای از به اصطلاح از زبان دوستا سکواله
بله.
من میخوام که به صورت رسمی است یعنی
بفرمایید.
اول مسئله بحثی بوده که ای باید به طریق انجوهای افغانی اعمال شود
بله.
یا تطبیق شود، اگر چه ما 12 13 شریک افغانی داریم در سی بی. این خوب است، این گفت خوب است اگر این مسئله باشه، چون این را میگفتن که مصارف تمویلی از این بسیار بالا است اگر به این ترتیب مؤسسات خارجی و دونر در این نقش داشته باشه، گویا معاشات بسیار بلند پرداخته میشه دلاری
بله.
10000 و 15000
یعنی کمک از طرف از ناشه اما سرپرستیش از طرف نهادهای ملی.
بله این خو یک تمویل جهانی است، یعنی این پیسه تکس پیر است
بله.
کسایی که در دنیا کمک میکنه این خو پیسه نیست که چاپ کده و به افغانستان یونسف خودش پیسه داره ماشین داره
بله.
این خو کمک های جهانی است که من خودم به این باور هستم که مصارف مؤسسات بزرگ و بخصوص مؤسسات امداد یونسکو یونسف WFP فلانه و فلانه سابقا ما در معارف معاشات داشتیم که بسیار میترسی اگر ما براتن بیان کنم، یعنی بسیار معاشات بلند بوده، بعد رفته به طرف رفته که به اصل اهداف معارف کمک نکرده. مثلا به زیر بنا در کل دوران 20 سال از 4-5% پول اقتصاد بیشتر از این یفته و ما به زیر بنا زیاد ضرورت داشتیم، به لابراتوارها 2% پیسد اقتصاد نیفته، در این قدر میلیارد ها دلاری که آمده، یعنی ما قصه معارف براتن میکنم از کل مملکت به می ترتیب است
بله.
خب در این سحا چون هم سرپرست وزارت بودیم و هم با دونر کار کردیم با تمویل کار کردیم و به بخشای دیگه که ما در اوجه نیاز کم داشتیم اوجه به اصطلاح پیسه بیدرک زیاد بوده، تیارا چارتر می شده در این آیت می آمده در حالی که پیسه سر افغانستانی را نقش کردن تاوان کردن که یعنی ما خدر کمک ما به شما میکنیم، اصل جایی که باز پیسه میرسه بسیار کم است، یعنی پنجوهای بالا میگیره باز پایین میگیره باز وسط میگیره باز سب کانترکت و سب کانترکت میشه بالاخره هم و قوت لایموت به دست یک بیچاره میرسه. خب دی یک مسئله ای بس انحراف نره. دوم دلیلشی بوده که ای یک رهنمود موجود بوده گویا ای جواب ده نیسک و مسئله سوم هم یک سلسله استادا و یک سلسله شاگردا و هم و یک بازنگری گویا ضرورت داشته که چقدر شاگرد باقی است و متقاضی ها چقدر و چقدر معلم باقی مانده و این تسلسل راپوردهی از این هم یک مشکل داشته. خب یک مسئله را زادران صاحب اشاره کرد، ما چون از بحث اصلی نمیخوایم دور برم، با قوانین شرکت ما در معارف 25 سند داریم که چند تایش زدران صاحبیات کرد در منشور یونسکو، ما مثلا عضویت ما که هست در 25 سند است، در این کلگی سند ها جهانی هم است منطقوی هم است و با افغانستان هم مرتبط است، تعهدات داریم. دیروز حکومت رسمیت داشت، از او خاطر الزامیت ها دو جانبه بوده، در منشور ملل متحد است الزامیت های یک جانبه هیچ وجود نداره، مثلا الزامیت که است دو جانبه می باشه، شما مثل یک قرارداد دارین با ملل متحد، یعنی کشورها کلش با یک دیگه یک تعهد دارن، در این تعهدات گفته شده اگر دولت رسمیت نداشته باشه کجا ایجا مثلا یک جانبه تو ملزم می سازی، یک جانبه به رسمیت نمی شناسین، قطعش تعامل ندارین، تحریم وجود داره، انزوا وجود داره، مقاطع وجود داره، 40 میلیون انسان با گرسنگی مواجه شده، نگه پروا نداره، از طرف ما بندش هست بندش هست بندش هست، کل دنیا قطع بند است، 236 کشور جهان قطع تان مقاطع داره، هیچ نوع رسمیت هم نداشته باشه، باز از پیش الزامیت یک حکومت یک دولت رسمی مشروره شما از اون میخواین، این خونه میشه، یعنی با کدام یک معامله خو کنین، کم از کم یک دفعه به رسمیت بشناسین، یک معامله شوه ایجک که کم از کم حکومت
خوب
در چوکات ملل متحد الزامیت خود ادا کنه، باز بعد از اون گپای دیگه هم میشه، یعنی یک دوپلیکیشن وجود داره، یک تناقض وجود داره، یک آشتی نشه، یک جانبه بحثا گاهی وقتی چه تا نتیجه نمیده.
بله ننگ سیب دستاسو خبری یا انتقاد په یو ډول د نړیوال ټولنې په اړه دلته دوی خو واضحاً د امنیت شورا غونډې کې د یوناما استازي وویل چې د طالبانو حاکمیت چې په دوحه کې کمی ژمنې کړې دي هغه چې نړیواله ټولنې سره د ترګري زده او نور دي دا هم دی او د بشري حقونو د احترام او درناوي لپاره باید چې دوی غاړه کړي او یو هم شموله داسې نظام جوړ کړي متخصصه قوه پکې وسی او ټولو د ټولنې غوښتنو ته او د نړیواله ټولنې غوښتنو ته او قوانینو ته هغه یعنی چې یو جواب دقیق لري چې لکه یو فعال غړي غونډې یعنی خدمت وکړي آماده حاکمیت دا ونه شو کړه غیر د دې چې وینه کو بيد کم دلیلې د نجونو مکتبونه بند کړل ورپسې په هنتونونه بند کړل ورپسې د خزو په ګرځیدلو باندې محدودیتونه وضع کړل ورسته ټولنه کې د سیو حالت راغې چې فورن ټول چم په تخصص کې او کار کې یا سوداګری کې ورورو د ټولنې نه ووزی او هغه ټولنه د یو ډیر بد اقتصادي حالت سمخ شي اوس خلوې خطر حتی د القاعده او داعش په کې دی پر سر د تاسو خبره چې باس نه لري لاړ نه شو زه د تاسو یو جمله چون تاسو د معرفت وزارت د تجربو د وخت نه ذکر کړه او بابرګزی سیبم یو یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې نړیوالو موسسو په شمول د یونیسف غټ ماشونه اخصل مامورین او ژمنه یې لرله چې دلته تعلیمي نصاب او تعلیمي کارونه ډیرو کې خصوصا ماشومانو ته اما د باسازی په برخه کې مثلا د مکتبونو یعنی د خونځیو په جوړولو کې او خونځیو ته د لارو د جوړولو لپاره هیڅ نوې اقدامات نه دي شوي او به برعکس د خپل د یونیسف راپور هم دا اوس لولم لیکلي چې په افغانستان کې تر ټولو لوی ستونزه د تعلیم په مخ کې د خونځیو یو کمواله او د منظمو نه لارو شتون دی نو وخت چې دا دواړه معلوم وسی ولی باید دومره پیسې به په یو ماچوله پروژې مصرف شي ببرګزی صاحب تاسو په افغانستان کې وی پخوانی حکومت کې مال تک قابل کې تاسو ډیرو مهمو ادارو کې کار کوو د تعلیم په برخه کې دغه بس کله پورته شوه دی چې دوی موسسه د مکلفیت واخلي چې ته یو پروژه لري نو اډیقل دغه زمیمه ورسره لازمیت کې واخلي چې یو خونځي اول جوړ کړي به راشي ماشومان ته تعلیم وخوي
جناب آشنا صاحب دا خو لکه چې تاسو یاد کړه دا یقینا چې همدغه څه ستونزه وه او دا په هغه وخت راپورته شو چې بار بار د تعلیم او تربیه د ښوونه او روزنه وزارت هم ویلې ځینې مؤسساتو ته چې په هغه وخت کې چې موږ مکتبونه نظارت کول کله چې زه په پخواني بشري حقونو د ماشومانو په څنګه کوم دا د خیمو مکتب او هغه مکتبونه چې سرباز دي هغه مکتبونه چې لاري لري دي دغه ستونزه هلته موجوده و ولی متاسفانه دا سوه چې دا د جوړولو کار د مکتبونو او د لارو داسې منظم مؤسسي چې هغه پخی په اصطلاح پرتی وي دا سنوې وړې جوګانې وی چې تشپګو اته میاشتو پورې بیا ځای کار کوه خپل هغه پرپوزل په حساب به بودیجه به واخیستله هغه کار د سه پایخ نه درلود ډیر ماسیوی په عمران او په آبادی کې ځنی ډیر خخ کارونه کړی دي ولی ځنی په اصطلاح مکتبونه یا جوړ کړی دي یا نه دي جوړ کړی ولی دا ستونزه وا د مکتبونو د خیمو د لارو د ګدرونو ته ډیر خلک دا سوچي هغه مکتب چې دوی کور ته نږدې و مخامخ و یو سیند و چې ډېر مایند پلرونه د خپل ماشوم د دې خاطر چې سیند دی و بو په وخت و بو یې نسی دغه مکتب ته نشو استولای ولی لس کیلومتره یا 15 کیلومتره لره مکتب بچو هغه ته بدل پلاره کې بیا ډېر ستونزې وي چې هغه واقعا د خونه روزنه په بهیر باندې منفي تاثیر کوي متاسفانه موږ دغه شی چې دا سارخي چې په بازتازه او ساختمان کې دا معلومات نه لرم ولی تعمیر او هغه د مکتب هغه ټول وسایل د ښوونه او روزنه جز دی او دا وو موږ تاکید کړو چې باید ټول ساده په هده خل هغه معیارونه باندې وي بلې متاسفانه
خدام دغه خپل یو پښتنه د چکچیرته مؤسساتو د تعلیم د لپاره پلان لرو نن سپ تاسو جواب راکې چې د دولت په راس کې به تاسو مقابل کوي آیا تاسو د څه شرط ورسره نه درلودو چې مثلا یونیسف د شپږ میاشتو لپاره په خیمو کې خونځي جوړی او په دې میاد کې ورته یو پروپوزل یا یو پیشنهاد د خونځي د جوړولو لري چې بل ډونر نه یا بل مرسته کوون کنه د یو رسمي د یو منظم خونځي جوړولو چې په خوسی اغه آباد شي او ورورو د مؤسساتو موقتی کارونه د دایمي مسولیت د مخې دولت په چوکاټ کې شامل کېدل او دغه پرمختګ انکشاف په ټولنه کې راتلل یعنی د یو تسلسل یا پلان هیڅ وجود نه درلودو نن سه
تاسو ته د معرف خو دومره درنی قصیدی لکه د افغانستان چې درنی قصیدی
البته کدا یو برخه یاده قل یاده کوي چې هم دغه برخه وکنه و
ده زرادم دلته اگر چې د دې خیرات په پیسو کې د خانانو غونډې چې څوک راګيږي صاحب د مملکت ډیر بدخ کاریږي، یعنی دا د فیصله یا مناسبه څنګه ده چې موږ وایي چې موږ ته د خانانو غونډې خیرات راکوه او واسم به ځای ولاړ ده. زما په نظر موږ خاطر به تاسو ته ارز وکم، یو به زه تاسو ته یو سند تر ولیکم چې د موږ د شل کاله د تمویل په معرف کې چې څومره پیسې راغلي، چا راکړي دي، کوم ملک راکړي دي، د څه شي لپاره راکړي دي، هغه به زه در ولیکم. تاسو ته به په درد وخوري به کېدی چې تاسو کوم وخت کې نشرې کوي. د موږ لومړیتوبونه موږ په وار وار ډیزاین کړي دي ډونر ته، د کابل په کانفرنس کې، د ټوکیو په کانفرنس کې، د بن کانفرنسونو په دا ټولو کانفرنسونو کې تاکید دا و چې تاسو مرسته د دولت د بودیجې له لارې وکړي. نړۍ نه کوله په شلو کالو کې تر اخرې ورځې پورې 21% بودیجه په اعظمي حد کې د دولت د بودیجې له لارې سوي ده چې ان بجټ ورته وایو.
دوی ولې نه کوله؟
ټول اف بجټ دي. نه 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 کول، دلایل متعدد دي. دلایل مثلا دا و چې افغانستان د مصرف لپاره ظرفیت نه لري، امانتي صندوق چې ERTF دا هغه جواب دی نه ده، دا فند کوډونه چې جوړ شوی دی دا مناسب نه دي، مالی سیستم تاسو دا جواب دی نه ده، تدارکاتي سیستمونه هم جواب دی نه دي، او فساد او فلان د ودا څه به یادولې. اما اصلي مسله کې دوی اصلي د فساد مسله ډیره مهمه ده. اما هغه په افغانانو تاوان شو، اصلي فساد زیدر تک بدري څه کما منګه یو شل دانی داسې د تربیه معلم په اصطلاح دارالمعلمینو نه جوړ کړی دی، یو څو انسټیټیوټ چې تقریبا په $4 million مونږ ته تمام شوی دی. یعنی مونږ خبر نه یو چې چیشته جوړ کړی، چا جوړ کړی، نه مونږ فرمایش ور کړی دی. خود کام فینکس والته فلانه یو موسسه راغلی ده، پیسې لګولې دي، یو ایس ای ډی دار څوک شته، مکتب جوړ شوی، عین معیار باندې نمونوي تعمیر دا $2.5 million دی. منګه په $4.5 million جوړ کړی ده، په $15 million هم جوړ کړی ده، په $4.5 million هم نه ده جوړ کړی. دا جوړ شوی دي چې اوس پښتنه کو چې وسی ګاره ما باسور سره کړی ده، جان صاحب کو سره وار وار چې تاسو دا دغه مکتبونه دا چا مصرف ته کړی ده، دا چیرته جوړ شوی دي؟ موږ فرمایش خونه دا ور کړی، دا شل دانی ټول رنگ شوی دي، ځینې تعمیرات دی، اوبو سیستم نه لري، ځینې مبرز نه لري، په دې خاکی جبر کې یو د پدشت کې جوړ کړی دی جلکې لپاره چې وی ګوري ته وای چې خدا شل کیلومتر لس کیلومتر لکلو نه لري، په دې دشت کې دې ته څوک راځي؟ بیا دیواله نه څه وبې نه څه نور خه دا خو داسې کیس سټډی کډر تر اوسه بس وګیږي. اما ډېو تر اخر دی ورځي دا معرف ته کم تراغی. من ګلم ریټو کیو زیر بناتو دا دی اکسس ټو ایجوکیشن په دې برنامه تر چتر لاندې چې موږ باید دا ډیر کو کوالټی ایجوکیشن موږ د دوامه پروګرامو چې په دې کې باید موږ معلم تربیه کو، لابراتوارونه ایجاد کو، لابراتوار نه ایجاد دي، دغه سی بی مکتبونه چې د سنفونه دی محلي دا دی یو کوټی یا دوه کوټی په هټ کې جوړېدای شوی، دا نه کول وای نه کرایي څه ده، هر څه باید کرایي ورته راشي، ځکه د دولت بودیجې ته نه راتو تر یو هدا پوری د تمویلی مسله ای ده. اما اصلي پروګرام باندې زه بیام تاکید کوم چې دغه دی سی بی اصلي پروګرامونه دا د معرف مومده پروګرامونه او تکاملي پروګرامونه او د معرف سره اما هنګ او د معرف د غوښتنو مطابق او دا پروګرام هم هغه راهنمودي چې جوړ شوی ده، د همدې لپاره دا جوړ شوی ده چې دا باید په فیصله زمونږ د سیستم یو تداوم او تسلسل وي. نو هغه څه چلے دلای اما د تمویل باستاسیات کو چې زه بیا هم مونږ د یو مستفید پتوګه د دې نړۍ ډیر مهنت گزار یو چې ډیر زیات له افغانستان سره کومک کړی ده. اما په دې میتودونو کې، په میکانیزم کې چې څومره بیا موثریت درلود، په دې کې بیا ډېرې کیسې دي چې موثریت دوی په خپل خراب کړی ده.
تاسو تر خبرو څرګندېږي ننګ صاحب، وبخه وخت کم دی، خو ښکاري چې تاسو د یو مهم چارواکي په توګه او د معرف د ډېر اساسي وزارت د نماینده په صفت باندې دا شکایت لري چې نړیوالو مؤسساتو ډېر وخت د افغانستان د دولت په خوخي چاغه ډېر طویل المدت خ پروژې وي، هغه باندې عمل نه کړي، په خپل سر ځنی کارونه کړي چې هغه ډېر مفید نه دی واقع شوی. مننه چون وخت کم دی، بله. پختن لری زبه یو بله. استای پختن هم
یک مسئله است که فقط شش دقیقه به ختم برنامه بله. مانده برنامه را جمع‌بندی میکنیم به هر مهمان محترم بله. فقط سه دقیقه وقت میدیم. ما با آقای ببرکزی شروع میکنیم بله. جناب آقای ببرکزی، هرچند کمیسیون مستقل بشر گفته که طالبان با سازمان های بین المللی اطلاع دادن که باید تمام برنامه های خود بر آموزش کودکان متوقف کنند، و آقای ننگ فرمودن که هنوز ابلاغ نشده بلکه بیشتر شفاهی بوده ای امر. در صورت چنین تصمیم، پیامدهایش برای کودکان افغانستان اینا تا چی حد جبران ناپذیر خواهد باشه؟ بفرمایید آقای ببرکزی.
خب ما اول امید میکنم که همچو چیز اتفاق نیفته، اینا بند نشن این مکاتب. ببینین سب سالای جنگ هم کیفیت معارف متاسفانه پایین بوده، ولی در امین شاگردایی که اگر ما گیریم سنف 5 و سنف 6 از این مکاتب باشه، یا دیگه به اصطلاح متولدین بگویم، یا امو 4 ساله و 5 ساله زمان کرونا است که اول بار کرونا در افغانستان آمد، سال بله. مکاتب رو فتح شد و سال تعلیمی که 9 ماه باید میخواندن، اینا 3 ماه 4 ماه خواندن، باز رخصت شدن، باز قرنطینه شد، باز رخصت شدن، و همچنان در این 2 سال اخیر هم که تا سیستم بدل شد و حکومت تغییر کرد، یک خساره را دیدن به اصطلاح بله. یعنی یک حق حقوق بشری، حق تعلیم و تربیت، اگه خدای نخواسته مثلا نقض میشه یا بند میشه، از این محروم میشن اطفال. حق صحتشان، حق گرفتن معلوماتشان، حق ادغام در اجتماع و حق تفریح و ساتری، چند حق دیگه هم با این نقض میشه. یک پیامده بعد خدا نخواسته اگه شوه
بله.
و اثرات بعد دیگه ازی است که اطفال کارگر تعدادش در افغانستان بسیار زیاد میشه، به خصوص دخترای خردسال. بیکاری از این استادا را چطور جبران میکنن؟ این یک عواقب بعدش است. سوی تعلیمی هنوز هم پایین میه، تا که باز پس اینا دوباره به اصطلاح سربراه شوند، پس شامل یک سیستم منظم شوند، سوی تعلیمی پایین میشه، مشکلات روانی برای اطفال پیدا میشن، این جبران ناپذیر است. ازدواج های زیر سن برای خصوصا برای دخترها که در طفلی ازدواج کنن، این زیاد میشن، ازدواج های جبری. و شما میفهمین یک تعداد مؤسسات برای مکاتب کمک میکردن، مواد غذایی و اینا، مثلا ممکن که از او یک فامیل آشنا میشد، این قطع میشه که خانواده از این متضرر میشن، قاچاق اطفال و بهره برداری مختلف از اطفال صورت میگیره، استفاده سوء و امثال از این عواقب بعدش است. ما امیدوار هستم که مسئولین فکر بکنن، اما قسم که ننگ صاحب گفت، تمام نصاب تعلیمی از که ما از زیگ دیدیم مطابق و اصول وزارت معارف بوده، معاش شفقت یونیسف میتد، تنظیم و چوکاتش که از همه چیز مربوط به دولت افغانستان به وزارت معارف است. اگر این اطفال تعدادشان بسیار زیاده ای گزارش آمدن، اگر از این حق محروم میشن، یعنی جبران از این قبلا هم صدمی بسیار زیاد معارف افغانستان دیده، جبرانش زود جبران نمیشه و یک راه سرخ دیگه است برای سیستم تعلیمی افغانستان. بله،
تشکر آقای ببرکزی. ننگ صاحب، من دری دقیل رو از د جون په 19 باندې د سټاکل شوې د چپژنیو کې د بشری حقوقو شورا غونډه وکي، او د افغانستان موضوع باندې هم تقاضا ده چې بحث وکړل شي، خصوصا د ماشومان د حقوقو او د تعلیم د حق په مورد باندې. پښتنه دا چې احتمالا څه ډول پیشنهاد لازم ده چې یو تعامل وشي چې قرباني د دغه سیاسي راکړې ورکړې په بدل کې چې ولا ما ته رسمیت نه راکوي، او نړۍ باید اول ما په رسمیت وپیژني چې بې زه د هغوی شرایط ومنم، یا دوی خپل شرایط ورته وړاندې کوي چې طالبان دا کارونه وکړي چې ماشومان او د افغانستان ولس قرباني نه شي. څه طرحه شته، څه پیشنهاد کوئ، څه لاره د حل شته دې لپاره؟
زما په نظر اول خو مهمه دا ده چې تعلیم او تربیه، صحت او دا بشری مسلې دا د سیاست نه لري وساتل شي. هیڅ طرف دې په دې باندې سیاسي امتیاز او فشار په توګه دا دې نه کاروي. دومه مسله دا ده چې زه فکر کوم چې نړۍ که هر فیصله قرائت ولري د ژوند نه، د حقوقي مسایلو نه، اوس ډېر افغانان خو کم له کمه په دې پوه شوي دي چې تاسو دا زرین مسلې چې نړیواله یادوي، نه زموږ د جلکیو د تعلیم غم له دوی سره سره، دغه لوی لوبي، دا سترې لوبي چې دوی په نړۍ کې کوي، په افغانستان کې کوي، په دا سیمه کې کوي، جګړیز سیاستونو ته، هغه کله داسې څه کېږي؟ دا لوی تحریم چې لګېدلی ده، دا د انسانانو د 40 میلیونه د فلاکت او هلاکت سبب کېږي. په دې کې بیا چیرته اوس تاسې دا زرین ګلان، رنګارنګ ګلان د تعلیم دغه پکې د دې غم خوري او د دې انسان د خېټې غم نه خوري. زما په نظر باندې دا تناقضات ډوپلیکیشنونه دا افغانان ورسره اوس بلد دي. اما هغه څه چې واجب دي، هغه څه چې په قطر کې تعهد سوی ده کنه ده سوی، په ملل متحد کې تعهد ستا کنه ستا، کنوانسیونونه امر کوي کنه کوي، یو شی د تعلیم پاکله، د جلکیو او د الیکانو د تعلیم په تو پاکله، چې هغه د الله تعالی حکم ده، یعنی دی الله تعالی حکم ده، دی پیغمبر احادیث تی تاکید ده چې طلب العلم فریدتون علی کل مسلم و مسلمه. اسلامی دولت دی اول تر اوله د خدای د احکام په نسب باندې ځان مسول وګولي. د جلکیو تعلیم په کوم روایت کې منکیږي؟ یعنی د دې لپاره به توجیه شي وي چې الله تعالی حکم کړی ده او دلته بند شوی ده. هیڅ توجیه زنه وینم په هغه میتودونو چې تاسی غواړی، خو په مغه میتودونو یو کې اما بندش وي توجیه ور نه ده. زما په نظر دغه یو حق ته الله تعالی ورکړی د دې لپاره بل یو فهم او تفهیم پکار ده. نو هغه څه چې د سی بی ای لپاره پکار دي، دا کمیونټي بیس ایجوکیشن، دا کا بنسي په اجالتن په دغه حالت کې چې بدیل بودیجه ورته نوي، بدیل پروګرام نوي ورته، الټرناتیو نوي، دا په تاوان ده. یعنی تقریبا 15 تر 16 لکه جلکی او الیکان د افغانستان دا تاوان ورکوي، او دا هیڅ نقصان نشته په دې کې چې کوم خرابې په دې کې وي، نو دا تاوان ده. اما اول خو د عزت مسله دا ده چې دولت اسلامي دې ځان مستغنی کی په خو دې بسیاینې لپاره، د اقتصادي پیاوړتیا لپاره، د کارو کې وقار اجتماعي دی افغانانو دی، دا
ژوندۍ کې
کار کوي په دې ډیر سکاله کې عملت خیرات خوره شوی ده. زما په نظر دغه د احیا لپاره ښه دا ده چې په خپل پښو ودرېږي، خپل پلان او هنر
باندې اتکا کوي. تشکر. از هر دو مهمان محترم جناب آقای ننگ و جناب آقای زدران بابرگزه جان سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوش بر هر دو مهمان محترم آرزو داریم. با هم در ختم برنامه به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جان گوش میدیم. سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای این ساعت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حکومت پاکستان از بازداشت پناهجویان افغان و همچنان اخراج آنان دست بردارد. این کمیسیون امروز یک شنبه 11 ماه جون با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بر اساس یافته‌های این نهاد، با تازگی حکومت پاکستان و گونه گسترده پناهجویان و مهاجران افغان را بازداشت و شمار را نیز اخراج کرده است. این نهاد حقوق بشری اخراج پناهجویان را فاجعه بار توصیف کرده و گفته است که با این عمل کرده حکومت پاکستان جان شمار زیادی از فعالان حقوق بشر، زنان معترض، سارنوالان، وکلای مدافع نظامیان و کارمندان حکومت پیشین، فعالان رسانه‌ای، هنرمندان، دیگر اندیشان و فعالان سیاسی با خطر بسیار جدی روبرو خواهند شد. این در حال است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال 2021، صدها هزار از کارمندان نظامیان پیشین، فعالان مدنی، هنرمندان و سایر افرادی که جانشان را در خطر می دیدند از افغانستان و کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان فرار کردند. به دنبال ثبت 4 واقعه مثبت پولیو در شرق افغانستان، سازمان جهانی صحت تلاش‌هایش را برای شناسایی محیط ویروس پولیو در افغانستان بیشتر ساخته است. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان می‌شنوید.
سازمان جهانی صحت روز یکشنبه 11 ماه جون با نشر تویت گفته است که سیستم نظارت محیطی برای فلج اطفال همچنان در حال گسترش است. این سازمان نگاشته است: ما اکنون 37 سایت در سراسر افغانستان برای جمع آوری نمونه های فاضلاب و بررسی وجود ویروس فلج اطفال در میانه جامعه داریم. این در حال است که افغانستان از آغاز سال روان میلادی تا کنون شاهد ثبت 4 واقعه پولیو است. این واقعات در ولسوالی های بهسود، بتیکوت، کوت و نازیان ننگرهار ثبت شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که ننگرهار و همه زونهای شرقی افغانستان با خطر بالای فلج اطفال مواجه است، زیرا به گفته این وزارت قبلا واقعات محیطی ویروس فلج اطفال در آنجا وجود داشته و موجودیت ویروس پولیو در آبهای کثیف و محیط آلوده ثبت شده است.
ادامه خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر در واکنش به محدودیت‌های جدید حکومت طالبان در زمینه آموزش کودکان در افغانستان آن را تکان دهنده خوانده و درخواست کرده است که در نشست هفته آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل در این مورد بحث شود و طالبان این محدودیت‌ها را بردارند. این کمیسیون ناوقت روز شنبه 10 می جون با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در نتیجه این اقدام طالبان صدها هزار کودک افغان که با کمک‌های نهادهای بین المللی آموزش می‌بینند از حق آموزش محروم شده‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که طالبان به سازمان‌های بین المللی اطلاع دادند که باید تمام برنامه‌های خود را برای آموزش کودکان افغان متوقف سازند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. 4 تن به شمول یک زن که می خواستند از هند به افغانستان رفته و در آنجا با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بپیوندند دستگیر شده اند. بر اساس گزارش شمار از رسانه‌های هند، گروه ضد تروریسم ATS ایالت گجرات روز شنبه اعلام کرد که 3 تن از این افراد دستگیر شده باشندگان سرینگر در کشمیر و زن دستگیر شده باشنده سورات ایالت گجرات است. این 4 تن می‌خواستند که از طریق ایران به افغانستان رفته و در آنجا به شاخه ولایت خراسان گروه داعش بپیوندند. دیپان بهادران یکی از مقام‌های پلیس هند گفته است که این افراد علاوه بر سایر اتهامات به همراهی و حمایت از یک گروه ممنوعه نیز متهم شده اند. رسانه‌های دولتی چین گزارش داده است که هندوراس روز یک شنبه سفارت خود را در بیجینگ پس از آن افتتاح کرد که این کشور آمریکای مرکزی روابط خود را با تایوان قطع کرده است تا روابط دیپلماتیک با چین برقرار کند. شبکه تلویزیونی رسمی چین اعلام کرد کینگ کانگ وزیر خارجه چین و اندی کارینا همتای هندوراسی وی در مراسم افتتاح سفارت صبح یک شنبه شرکت کردند. در این گزارش آمده است که هندوراس هنوز نیاز به تعیین محل دائمی سفارت دارد و تعداد کارکنان آن را افزایش خواهد داد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه چین، کینگ کانگ متعهد شده است که این کشور با هندوراس مدل جدیدی از همکاری دوستانه بین کشورهای با اندازه‌ها و سیستم‌های متفاوت ایجاد کند. یک روز بعد از انفاذ توافق آتش‌بس موقتی یک روزه در سودان، درگیری‌ها و گلوله‌باری امروز یک شنبه بین نیروهای مسلح سودانی و نیروهای حمایت سری اثر گرفته شد. شهر خرطوم، پایتخت سودان و شهرهای همجوار شمال آن و شهر امدرمان یکی از ساحات است که بیشترین آسیب را از درگیری‌های مسلحانه بین دو طرف شاهد بوده است. در درگیری‌های تازه‌ای که صبح امروز یک شنبه شروع شد، دو جانب درگیر در جنگ از توپخانه و سلاح سنگین استفاده کردند. نیروهای مسلح سودانی از تیارهای جنگی نیز استفاده کرده در حالی که نیروهای حمایت سری با سلاح دافع هوا پاسخ داده است. سودان از 15 می اپریل سال روان به این سو شاهد درگیری مسلحانه مرگبار در خرطوم و سایر ساحات می باشد که به اساس گزارش ها تا به حال 863 تن کشته و 3531 تن دیگر زخمی شده اند. و تلویزیون دولتی چین از بارش ژاله‌های 5 سانتی متری در ولایت جیانگسو این کشور گزارش داده است. بارش این ژاله‌ها با اندازه بزرگ در چندین منطقه این ولایت همراه با رعد و برق همراه بود که باعث قطع برق 150 خانه شد. اداره هواشناسی جیانگسو باران‌های سنگین را تا روز چهارشنبه پیش بینی کرده است. پایین اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما فوز احسان را گردانندگی میکنه.
کورم ودان چه تروس پوریز منخ پراونه این سپین خبری رو کراس پراونم واوری دل تر بلوختم کلوی و میروان خده سپار.
بله، از این که تاییدم با ما بودین جهان سپاس. با تعقیب برنامه روایت امروز، برنامه استاس و غرق صدای شما پیشکش میشه که شما میتونین با گرفتن شماره 001-222-980-6820 با ما در تماس شوین. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.